د پاکستان د دفاع وزیر خواجه محمد آصف وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اوربند هوکړه په دې پورې تړلې چې د طالبانو حکومت له خپلې خاورې د پاکستان په ضد د سخت دریځو د بریدونو مخه څنګه نیسي. نوموړي دغه څرګندونې د نورو جزئیاتو له ورکولو پرته پرون دوشنبه رویټرز آژانس ته کړي. خواجه آصف او د طالبانو د دفاع وزیر محمد یعقوب مجاهد د تېرې شنبې په ورځ په دوحه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سملاسي اوربند هوکړه لاسلیک کړه. دا هوکړه وروسته تر هغه ترلاسه شوه چې پر کابل او پکتیکا د پاکستان په هوایي بریدونو او بیا د طالبانو د حکومت په غچ اخیستونکو حملو او د هغه لوري په ځوابي بریدونو کې دواړو لورو ته لسګونه پوځیان او ملکیان ووژل شول. تفصیل وړاندې په خبرونه کې اوریدلی شئ. اروپایي ټولنه وایي د طالبانو له حکومت سره یې د هغو په ناغوښتونکو د اخراج په اړه تخنیکي تماسونه نیولي چې د کډوالۍ کیسونه یې رد شوي دي. د دغې ټولنې د اجرایوي کمیسون ویان مارکوس لامرت پرون دوشنبه په بروکسل کې خبریالانو ته ویلي دوی هڅه کوي چې د غړو هیوادونو او د افغانستان د واکمنانو ترمنځ په دې برخه کې همغږي رامنځته کړي. نوموړی دا څرګندونې وروسته تر هغه کوي چې تازه د بلجیم په نوښت د اروپایي ټولنې شلو هیوادونو غوښتنه وکړه چې افغانستان ته باید د هغو افغان پناه غوښتونکو داوطلبانه او اجباري ستنولو ته اقدام وشي چې د پناه غوښتنې رد شوي دي. معلومه نه ده چې اروپا کې دا مهال څه شمېر افغانان د اخراج له خطر سره مخامخ دي، خو جرمني د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته دوه ځله لسګونه افغانان کابل ته لیږلي چې په وینا یې جرمي دوسیه یې درلودې. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د دوشنبه په ورځ ویلي هغه به د حماس ډلې ته د اسرایلو سره د اوربند د تړون د پلي کولو فرصت ورکړي، خو خبرداری ورکړ چې که چیرته دا ډله په دې کار کې ځنډ وکړي نو له منځه به یوړل شي. متحده ایالات او اروپایي ټولنه حماس یوه ترهګره ډله ګڼي. ترامپ په سپینه ماڼۍ کې د استرالیا د لومړي وزیر انتونی البانیز کوربتو پر مهال خبریالانو ته وویل حماس ډېر تاوتریخوالی کړی، خو په وینا یې نور د ایران د خوا ملاتړ ورسره نشته. دا څرګندونې داسې مهال کیږي چې د منځنی ختیځ لپاره د امریکا استازی سټیف ویټکاف او د ټرمپ پخوانی سلاکار او زوم جیرید کوشنر پرون اسرائیل ته ولاړل. تمه ده چې نن د امریکا مرستیال ولسمشر جی ډی وانس هم د اسرائیل په سفر ولاړ شي. په دې اړه هم درته وړاندې په خبري مجله کې بشپړ جزئیات درکوو. او اروپایي مشرانو او د اوکراین ولسمشر د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو په هڅو کې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین پر نیت شک څرګند کړی دی. دوی پرون دوشنبه په دې اړه داسې مهال جرګه شول چې د راپورونو له مخې ډونالډ ترامپ د اوکراین له ولسمشر غوښتي چې روسیې ته د سولې په بدل کې دونیتسک سیمه وسپاري. فاینانشل ټایمز ادعا کړی چې ترامپ تېره جمعه په سپینې ماڼۍ کې له خپل اوکراینی سیال ولادیمیر زیلینسکي سره د خبرو پر مهال له هغه دغه غوښتنه کړې ده، خو خپله ترامپ پرون خبریالانو ته ویلي داسې کومه مسله د ده او زیلینسکي ترمنځ نه ده مطرح شوې. د اروپایي کمیسیون مرستیالې کایا کالاس د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو تر پرونۍ غونډې وروسته ویلي روسیا یرغلګره او اوکراین قرباني دی او په خبره یې پر قرباني هیواد فشار اچول سمکار نه دی. دا خبره داسې مهال کیږي چې ټاکل شوی د امریکا او روسیا او اوکراین مشران راتلونکو څو اونیو کې په هنګری کې د اوکراین د سولې په اړه مخامخ خبرې وکړي. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. د پاکستان د دفاع وزیر وایي افغانستان سره د اوربند هوکړه د طالبانو په ژمنو پورې تړاو لري چې د اسلام آباد په ضد د بریدونو مخه نیسي او کنه. ناروغ لرونکي بیا وایي پاکستان سره د لارو بندوالي پتنګ کړي.
څوس کله په تورخم کې پراته یو پلوم نشوټلې. تورخم کې مریضان پراته دي چې ځینه نشته لرو لرو ځینونه راغلي دي.
د خوړو نړیوال پروګرام WFP په افغانستان کې د لوګي د پراخېدو خبرداري ورکړي.
خډی رستونزو د وړو بوري او وړیو د اخیستلو لپاره پیسې پیدا کوو، کله خلا داسې وشي چې دا هم پیدا نشي.
او د کابل اوسیدونکي وایي د برېښنا پرچاوی له زغمه وتلې.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلی د تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومنی. راځو د خبرونې د سر راپورته. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه محمد آصف وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اوربند هوکړه په دې پورې تړلې چې د طالبانو حکومت له خپلې خاورې د پاکستان په ضد د سخت دریځو د بریدونو مخه څنګه نیسي. نوموړي دغه څرګندونې د نورو جزئیاتو له ورکولو پرته پرون دوشنبه رویټرز آژانس ته کړي. خواجه آصف او د طالبانو د دفاع وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد د تېرې شنبې په ورځ په دوحه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سملاسي اوربند هوکړه لاسلیک کړه. دا هوکړه وروسته تر هغه ترلاسه شوه چې پر کابل او پکتیکا د پاکستان په هوایی بریدونو او بیا د طالبانو د حکومت په غچ اخیستونکو حملو او د هغې خوا په ځوابي بریدونو کې دواړو لورو ته لسګونه پوځیان او ملکیان ووژل شول. طالبانو بیا تل دا راپورونه رد کړي چې ګواکې سخت دریځې د پاکستان په ضد حملو کې د افغانستان له خاورې کار اخلي. بل ورته په هغې پرېکړه کې هم د طالبانو لخوا داسې کوم ژمنې ته اشاره نه ده شوې چې په دوحه کې لاسلیک شوې. البته هغه ژمنه چې اوس د خواجه آصف لخوا ویل شوې چې پاکستان به طالبان باید هغه ژمنه پر ځای کړي چې پر اسلام آباد به د افغانستان لخوا برید نه کیږي. په هغې پرېکړه کې چې په دوحه کې شوې دا راغلي چې دواړه هیوادونه به یو د بل په وړاندې د عداوت یا دښمنۍ هیڅ عمل نه ترسره کوي او نه به د هغو ګروپونو د بریدونو ملاتړ کیږي چې د پاکستانی حکومت خلاف ترسره کیږي. دا څرګندونې داسې مهال کیږي چې د طالبانو د حکومت د دفاع وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد له الجزیرې ټلویزیون سره وړ مشبه په یوه مرکه کې ویلي چې د دوی حکومت یا د افغانستان لوری د اوربند تړون ته ژمن دی او هڅه کوي چې هیڅ ډول سرغړونه پکې رامنځته نشي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
د خوړو نړیوال پروګرام WFP په افغانستان کې د لوګي د پراخېدو خبرداري ورکړې ده. دغه پروګرام پرون په خپل ایکس پانه په یو بیان کې لیکلي چې د بودیجې د کمښت له امله یوازې کولی شي ډیرو کمو ارمنو ته مرستې ورسوي. په همدې حال کې یو شمېر ارمنې افغان کورنۍ وایي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. تفصیل په دې راپور کې وو.
د خوړو نړیوال پروګرام WFP خبرداري ورکړې چې په افغانستان کې لوګا مخ په پراخېدو ده. دغه پروګرام د دوشنبه په ورځ په خپل ایکس پانه په یو بیان کې لیکلي په دې هیواد کې د خوارځواکۍ کچه هم مخ په زیاتېدو ده. WFP ټینګار کړی چې د بودیجې د کمښت له امله دوی کولی شي په کم اندازه اړمنو ته مرستې ورسوي، خو ویلي دي چې د ژمي له راتګ مخکې عاجل ملاتړ ته اړتیا لري. په همدې حال کې یو شمېر اړمنې افغان کورنۍ وایي عاجل بشري مرستو ته اړتیا لري. د پلازمینې کابل یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل دی وایي په ډېرو ستونزو د وړو بوري او غوړیو د اخیستلو لپاره پیسې پیدا کوو. کله خو لا داسې وشي چې دا هم پیدا نشي، ځکه کار نشته، ژوند ډېر سخت شوی. هره خوا چې ګوري خلک له ستونزو سره مخ دي. ډېره سخته ده چې یو انسان عاید ونه لري او لویه کورنۍ در په غاړه وي. د بلخ ولایت یو اوسیدونکي یوسف ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال یې دوه کوچنیان په خوارځواکۍ اخته دي او دانشي کولای رسیدنه ورته وکړي.
مو
کلینیک مراجعه میکنه. دوی موږ دلته روغتیایی مرکز ته زو، خو ماشوم ته کله یو څور کړی او کله نه ور کوي. دا لوی ستونزه ده. زما میشتنی تنخوا هم کم ده او نشم کولای خپل ماشومان ته سم رسیدنه وکم. او کوم خوراکي مواد چې د ماشومان لپاره روغتیایی مرکز ور کوي هغه هم په دوامدار ډول مبدل نه راکول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP 15 ورځې مخکې خبرداری ورکړی او چې د افغانستان په ګډون په نړۍ کې شپږ هیوادونه د روان کال تر پایه د بودیجې د کموالي له امله له سختې لوږې سره مخ دي. دې پروګرام په یو راپور کې چې د تېرې چهارشنبې په ورځ د اکتوبر په 15 خپور کړی ویلي و چې په افغانستان کې 9.5 میلیونه وګړي د خوړو له نه خوندیتوب سره مخ دي، چې دغه لوړې شمېرې د خوړو نړیوال پروګرام اندېښمن کړی ځکه دی چې په را روان ژمي کې به وکولی شي یوازې 8% بشري هدف پوره کړي. د خوړو نړیوال پروګرام همدارنګه ویلي چې د دې پروګرام ستر تمویلونکي متحده ایالاتونو لکه چې ډونالډ ټرمپ د ولسمشر په توګه دنده پیل کړي نړیوالې مرستې زختي زیاتې کمی کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان د روان کال د اپریل په اتمه وویل واشنگتن په افغانستان او یمن کې د خوړو نړیوال پروګرام سره خپل مرستې د دې لامل چې د حوثي اغیانو او طالبانو لاس ته لویږي ځنډولې. د یادولو وړ ده چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له لوري د 2022 کال په ډسمبر کې د غیر دولتي ادارو کې د ښځو په کار له بندیز وروسته ډېری هیوادونو او نړیوالو مرستندویو بنسټونو له افغانستان سره خپلې مرستې کمې یا په بشپړ ډول ودرولې. د راپورونو پر بنسټ دا اقدام په افغانستان کې د میلیونونو کسانو د غذایي ناامنۍ او د روغتیايي او د زده کړو د خدماتو د کمښت لامل شو. نږدې دوه اونۍ وړاندې د اروپا پارلمان په یوه اعلامیه کې وویل چې په ځانګړي ډول د ښځو په وړاندې د طالبانو سیاستونه د نړیوالو مرسته کوونکو د ملاتړ د کمښت لامل شوی چې لامل یې په دې هیواد کې بشري ننګونې زیاتې شوې. داسې مهال چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د شمیرو له مخې روان کال په افغانستان کې 23.5 میلیونه کسان عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه.
ازادي رادیو څلور ویش ساعت.
پاکستان د افغان کډوالو د نیولو او استلو لړۍ چټکه کړې ده. دا اقدام د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف لخوا ټولو ایالتي چارواکو ته د افغان کډوالو د استلو د چټکولو تر امر وروسته پیل شوی. تفصیل په دې راپور کې وو.
د پاکستان پلازمینه اسلام آباد سونګار تن سیمه کې مشت افغان کډوال دی چې وایي د کورنۍ غړي یې په داسې حال کې چې د اوسېدو قانوني اسناد درلودل 13 ورځ د اکتوبر په 19 د پاکستاني پولیسو لخوا نیول سوي او د حاجي کمپ په نوم د کډوالو یو پنغالي ته انتقال سوي دي. د چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي. د دوشنبه په ورځ د اکتوبر په 16 یې ازادي راډیو ته وویل
حاجی کم ته انتقال کړی اوس ری هیڅ احوال نه لرو چې فلم په څه حالت کې دي او په اړه یې څه پریکړه شوې ده. موږ ټول د کاناډا لیک هم لرو، د شارپ ټوکن هم لرو او حتی د ویزو چکونه هم لرو، خو دوی هیڅ یو ونه منل.
د اسلام آباد بی مرکز کې یو بل میشت افغان کډوال هم وایي چې پولیسو د افغان ګاونډیان او ملګري په ناسم چلند سره نیولي او توقیف کړي دي. د هم د نوم خبرولو په شرط وړاندې ازادي راډیو سره خبرو کې زیاته کړه.
پرون راغلی وو او دوه درې کورنۍ او یوه میرمن یې ونیوله چې یوازې هم وو. دروازه یې ورماته کړه. بل د عارف او د مدثر په نوم هلکان یې هم ونیول چې د هغوی پاسپورټونه د امریکا په سفارت کې وو.
د یادونې ده چې د اسلام آباد په ګډون له خیبر پښتونخوا او ځینو نورو ایالتونو څخه هم یو شمېر افغان کډوالو ازادي راډیو ته په استولیو غږیزو پیغامونو کې ورته ادعاوې مطرح کړي او وایي چې له تېرې جمعې راهیسې لکه چې د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف خپلو ټولو ایالتي چارواکو ته د افغان کډوالو د ایستلو د چټکېدو امر کړی، د دوی د نیولو عملیات ګړندي سوي دي. د شهباز شریف په مشرۍ د تېرې جمعې په ورځ د اکتوبر په 18 په یو بیړنۍ غونډه کې لوړ پوړو پاکستانی چارواکو پریکړه وکړه چې ټول هغه افغان کډوال چې په دې هیواد کې له قانوني اسنادو پرته ژوند کوي له دغه هیواد وباسي. د دغه امر وروسته تازه د اسلام آباد پولیسو اعلان کړی چې د بې اسنادو افغان کډوالو پر ضد عملیات پیل کړي دي. دوی د یکشنبه په ورځ د اکتوبر په 19 په خپل ایکس پاڼه په خاني ټویټر د یو بیان په خپرولو زیاته کړي چې د پولیسو د عملیاتو په ترڅ کې غیر قانوني افغان کډوالو د مقاومت هڅه کړي، خو په ټکو یې د پولیسو یوې لویې ډلې ولس بې اسناد افغانان نیولي بندي کړي چې په ټکو یې ضرب وایستل سي. له دې سره هم مهاله د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر سهیل افریدی ویلي چې د بې اسنادو افغان کډوالو د بیرته ستنولو پروسه به لا ګړندۍ سي. سهیل افریدی له یو شمېر پاکستاني رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې تر اوسه له خیبر پښتونخوا تر 300,000 افغان کډوالو خپل هیواد ته ستنه کړل سوي او په خبره یې 1.2 میلیونه لا هم پاتې دي. نوموړي ټینګار کړی چې پاتې دا کډوال هم باید په منظم او باعزته ډول ستنه کړل سي. د د نیشن په نوم یوې بلې پاکستاني رسنۍ هم نن دوشنبه د اکتوبر په 16 راپور ورکړی چې د پاکستان په کراچۍ ښار کې هم د افغان کډوالو د کمپونو د ورانولو کمپاین کړندی سوی او تازه پکې د افغانانو له 200 څخه ډېر استوګنیز او سوداګریز واحدونه ویجاړ سوي دي. سره له دې چې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د تیرې اونۍ له خونړۍ نښتې وروسته د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټولې لارې د پاکستان حکومت لخوا تړل شوي، خو کندهار کې یو شمېر طالب چارواکو مخکې له دې ویلي وو چې په سپین بولدک کې د افغان کډوالو د راستنېدو لپاره ځینې فرعي لارې پرانیستې دي. د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په تېرو څلورو کلونو کې د افغانستان دواړه ګاونډي هېوادونو ایران او پاکستان د افغانانو د نیولو، بندي کولو او هېواد ته بیرته ستنولو لړۍ تر بل هر وخت تیزه کړې ده. تازه لا ده چې د دغو دواړو هېوادونو سربېره اوس نږدې شلو اروپایي هېوادونو هم له اروپایي کمیسیون غوښتي چې په اروپا کې د میشتو غیر قانوني افغان کډوالو بیرته ستنول خپل لومړیتوب وګرځوي او په دې اړه د طالبانو سره د خبرو اترو له لارې یادې چارې ته اسانتیا برابره کړي. افغانستان چې ورد مخه له اقتصادي او بشري ناورین سره مخ دی، د لکونو کډوالو بیرته ستنولو دغه هېواد له ګڼو نویو کړاوونو سره مخ کړی چې د وضعیت تل د ملګرو ملتونو بېلابېلو ادارو او د بشري حقونو د بنسټونو اندېښنې او غبرګونونه راپارولي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دوشنبې په ورځ وویل هغه به د حماس ډلې ته د اسرایلو سره د اوربند د تړون د پلي کولو فرصت ورکړي، خو په ورته وخت کې خبرداری ورکړ چې که چیرې دا ډله په دې کار کې ځنډ وکړي نو له منځه به یوړل شي. متحده ایالات او اروپایي ټولنه حماس یوه ترهګره ډله ګڼي. ټرمپ په سپینې ماڼۍ کې د استرالیا د لومړي وزیر انتونی البانیز کوربتو پر مهال خبریالانو ته وویل حماس ډیر تاوتریخوالی کړی خو نور یې د ایران لخوا ملاتړ نه کیږي. د ده په خبره په حقیقت کې نور هیڅوک د دوی ملاتړ نه کوي، دوی باید ښه چلند وکړي او که یې ونه کړي نو دوی به له منځه یوړل شي. دا څرګندونې په داسې حال کې وشوې چې د منځني ختیځ لپاره د امریکا استازی سټیف ویټکاف او د ټرمپ پخوانی سلاکار او زوم جیرید کوشنر پرون اسرائیل ته ولاړل. ټاکل شوې نن سه شنبه د امریکا مرستیال ولسمشر جی ډی وانس هم اسرائیل ته سفر وکړي. ټرمپ ټینګار وکړ چې امریکایي ځواکونه به د حماس په وړاندې په جګړه کې مداخله ونه کړي او یې ویل چې ډیری هیوادونو موافقه کړې چې د غزې د ثبات لپاره په یو نړیوال ځواک کې برخه اخلي. دا څرګندونې په داسې حال کې دي چې پرون دوشنبه او د یکشنبه په ورځ په غزه کې د امریکا په منځګړیتوب له شوي اوربند نه ښکاره سرغړونې ثبت شوې. په دغو سرغړونو کې یوه پیښه دا وه چې هلته وسلوالو دوه اسرائیلي سرتیري ووژل، که څه هم اسرائیل وایي چې دا برید د حماس لخوا شوی خو حماس بیا وایي چې دا برید دوی نه دی کړی. اسرائیل بیا په غچ اخیستونکو هوایي بریدونو کې شاوخوا 40 فلسطینیان ووژل.
لخبرونو ور اخوا
بیا هم رازو د افغانستان او پاکستان ترمنځ ترنګلتیا ته. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د وروستۍ ترنګلتیا وروسته ټولې دروازې د تګ راتګ په مخ بندې شوې، که څه هم داسې راپور نشته چې پرون د سپین بولدک دروازه خلاصه شوې خو هلته هم محدودیت دی. دروازه ویل کېږي چې ټوله خلاص نه ده، یوازې راستنېدونکو کډوالو ته او یو شمېر ګاډو ته، هغه هم سوداګریزو توکو بار ګاډو ته د تګ راتګ اجازه ورکول کېږي. خو دا چې افغان ناروغ لرونکي څه وایي، سوداګر څه وایي، په دې اړه پام کړئ. د اکرام الله اکرام راپورته.
یو شمیر افغانان په ځنګړي ډول هغه ناروغان چې غواړي پاکستان ته د درملنې لپاره لاړ شي او سوداګر او د سوداګریزو موټرو چلوونکي له طالبانو پاکستانی حکومت نه غوښتنه کوي چې د دواړو لوریو ترمنځ سمدستي اوربند له هوکړې وروسته د لومړي ګام په توګه ټولې دروازې د هر ډول تګ راتګ لپاره پرانیزي. دوی وایي له تیرو نږدې لسو ورځو راهیسې د دواړو هیوادونو ترمنځ ټولې دروازې د هر ډول تګ راتګ لپاره تړل شوي چې له امله یې دوی له ډېرو ستونزو سره مخ دي. د کندوز ولایت یو اوسیدونکي چې ناروغ دی ازادي راډیو ته وویل چې له څو ورځو راهیسې د تورخم پولې ته نږدې د یو خپلوان په کور کې د کرخې بلې غاړې ته اوښتو او د دروازې د خلاصېدو په انتظار دی.
پاکستان کې اپریشن کړی او ډاکتران راته ویلي چې ته یو 15 ورځې پس به بیا راځي. 15 ورځې مې چې پوره شو را روان شوم، به دلته دروازه بنده شوله. بس اوس فلحال په تورخم کې پراته یو پلوم نشو تلل. تورخم کې مریضان پراته دي، چا ځایونه نشته، لرو لرو ځایونه راغلي دي او خلک د ډېرو مشکلاتو سره مخ دي.
بلخوا په سوداګریزو توکو بار د یو شمېر موټرو چلوونکو ازادي راډیو ته وویل چې له څو ورځو راهیسې کرخې ته نږدې له هر ډول اسانتیاو پرته د دروازې د خلاصېدو په تمه دي. موټر چلوونکی بصیر چې په غلام خان دروازه کې د لارې د خلاصون په تمه دی وایي
دا پنځه شپږ شپې کېږي هلته واړه علي ډوډۍ ځای لکه نسته، مطلب لرې لرې ځي ته واپسې ځي، پنځه کیلومتره څلور کیلومتره، او دا څه ځای نسته، مانځه ځای نسته، دغلته ډېره زیاته ستونزو سره مخ دي.
افغان سوداګر هم وایي چې د لارو د تړل کېدلو له امله دوی ته درانه مالي زیانونه اوښتي. د بشر خان په نوم یو افغان سوداګر چې له پاکستانه صادرات او واردات کوي ازادي راډیو ته وویل،
افغانستان سره چې کوم زمونږ فریش فروټ او تازه میوې هغه ټول هم بیرته واپس شولې، څو جلال آباد ښار ته لاړې، څه لغمان ته، څه بیرته لاړې سرورونو ته چې کوم ځای کې زمونږ سر ساتخانې وي د مال ساتلو ځایونو، او لږ نه چې ډېر زیانونه، خو خاص کر ډېر زیان د افغانستان دهقان بزګر ته واوښته، ولې چې دغه زمونږ د سیزن ټیم دی زمونږ د تازه میوو سبزیانو.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی چارواکي وایي د دروازو له تړلو له امله افغان سوداګرو ته میلیونونه افغانۍ مالي زیانونه اوښتي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی د مدیر پلاوي غړي خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل چې ټولې دروازې لا هم تړلې دي، خو د دواړو لوریو د سوداګرۍ خونو ترمنځ خبرې روانې دي.
هغه مالونه چې خرابېدل په دې اتو ورځو کې موږ هغه بېرته راوګرځول او اعلان کړل، او تقریبا پنځه سوه شپږ سوه میلیونه افغانۍ افغانانو ته ضرر ورسېد. علاوه د دې نه نرخونه راښکته شو، انګور، بادرنګ، رومي، مڼې چې موږ لېږلې هغه ټول په بازار کې نرخ 50% راټیټ شو.
موړی نږدې پنځه ورځې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو چې په دې اړه یې په کابل کې د پاکستان د سفارت له مسؤلینو سره کتلي او دواړه لوري د دروازې د خلاصېدو ملاتړ کوي، خو په خبره یې دا مسله د اقتصاد وزارتونو پورې اړه نه لري، بلکې د امنیتي او سرحدي ادارو پورې اړه لري. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډورن کرښې په اوږدو کې د تورخم او سپین بولدک چمن په ګډون د انګور اډې، غلام خان او خرلاسي په نوم ټولې لارې د اکتوبر په 11مه تر سختو نښتو وروسته وتړل شوې. خو له نږدې لس ورځو تاوتریخوالي وروسته پرون شنبه د اکتوبر 13مه په دوحه کې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ د خبرو اترو په پایله کې چې د قطر او ترکیې په منځګړیتوب ترسره شوې، د سمدستي اوربند هوکړه وشوه.
وسم راځو دې ته چې په کابل کې د برېښنا د پرچاوي پاړه شکایتونه دومره زیات شوي چې هلته اوسیدونکي وایي د برېښنا پرچاوي اوس لزغمه وتلې، د دوی ډیری ورځنۍ چارې هم ورسره ټکنې شوي. په دې راپور کې ورته کتنه شوي.
د کابل ښار د تایمنیو سیمې اوسیدونکي او د آنلاین زده کړو محصله ده چې وایي په دې وروستیو شپو ورځو کې د برېښنا پرچاوي او بې نظمۍ د ګڼو چارو ترڅنګ د دې زده کړې له اختلال سره مخ کړي دي. د چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
زه خپل آنلاین زده کړې کوم، خو له بده مرغه د بې برقۍ تر ټولو ډېره ضربه موږ ته رسولي. زده کړو کې ګډون نشم کولی. زه خپله دوه ټولګي آنلاین په انګریزي کې تدریسوم. زده کوونکي هم نشي حاضرېدلی ځکه ټلیفونونه اکثره چارج نه لري یا یې وای فای برېښنا پورې تړلی وي چې بیا دوی ورته لاسرسی نه لري. بل اوبه هم ورسره قطع شوي چې د ژوندانه ټولې چارې مو ګډوډې شوې دي.
د دغه ښار د کارتیسي سیمې اوسیدونکي فتنه هم ورته ستونزه مطرح کوي او وایي چې په څلورویشت ساعتونو کې دوا یا درې ساعته برېښنا لري چې ګڼې ستونزې رامنځته کړې دي.
کابل کې د دې ورځو برېښنا نه یوازې د ورځو له مخ ته راایسته سمه نه ده، بې نظمه ده. د ورځې دوه درې ساعته تر شپې پورې درې ساعته پیدا سول بیا نه یې د برېښنا نشتون موږ ته جدي ستونزه جوړه کړې، ځانګړې توګه کارونو کې مو کوټو کو یا کالي مینځو پاسه راغلي یو، ځانګړې توګه آنلاین زده کړې سیسو مخ ته وړو فرق نشتون خاطر.
د کابل د خیرخانی سیمې یو اوسیدونکي چې د حمله غوښتل راپور کې نوم خپور سی وایي هغه کورنۍ چې د اوبو سیستم می برېښنا پورې تړلای دی بی اوبو کړی دي. د وړاندې سیاته کړه
دلی جریان هفته ما شبانه از طرف شب ساعت نوی شب و برق می یا سی شب می
ده اونه لپیل ما یوازه دشپی نه بجی برخ نراشی و دشپی پری ولس بجو بیرتل راشی ورس که خو هیچ برق نوی دیر ستونز سر مخیو از ما کور که اکثر وسایل برقی دی ده هیچ نه هم استفاده نشو کولی
که څه هم د طالبانو حکومت د برېښنا شرکت ویان حکمت الله میوندي د دې اندېښنو او شکایتونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې د دوی حکومت منلی چې په کابل او اکثر ولایتونو کې په زمي او اوړي کې د وارداتي برېښنا د لینونو د کمزورتیا له امله د برېښنا پرچاوي زیاتېږي. د برېښنا د پرچاوي او د بې نظمۍ د زیاتېدو په اړه شکایتونه داسې مهال په ډېرېدو دي چې له تېرې پنجشنبې راهیسې افغانستان ته د ازبکستان وارداتي برېښنا پرې شوې ده. د دې ستونزو له کبله افغانستان ته د ازبکستان واردېدونکي کې برېښنا د پام وړ کمه سوې او په کابل او د افغانستان په یوولس ولایتونو کې برېښنا پرې سوې ده. د طالبانو تر کنټرول لاندې د برېښنا شرکت وایي چې د دوشنبې تر غرمې دغه برېښنا بیرته وصل او دا ستونزه به حل کړي. هغه څه چې د برېښنا ځینې انجینران هم مطرح کوي، د برېښنا برخې یو شمېر انجینران وایي چې افغانستان د برېښنا تولید لپاره پراخ طبیعي ظرفیتونه لري او که په اغېزمنه توګه وکارول سي نو نه یوازې به د هېواد کورنۍ اړتیاوې پوره کړي بلکې د برېښنا صادرولو ته به هم زمینه برابره سي. د کندوز ولایت د برېښنا د لیک د څانګې پخواني عمومي مدیر او د برېښنا انجینیر صدیق الله حبیبي ازادي راډیو سره په دې اړه وویل: خپل مصرف پورا کړو، خلکو ته پوهاوی ورکول شي، خلکو ته ووایي چې تاسو کولی شي د لږې بودیجې په اساس باندې تاسو کولی شي ځان ته د لمریز برېښنا یو سیستم را برابر کړي.
د کابل د برېښنا د پارچاویو ستونزه وه. اوس هم ورځو د خبري مجلې په پای کې هرات ته. هغه دا چې په هرات کې د خبریالانو ملاتړي وایي چې دغلته د ملي ټلویزیون او دوه خصوصي ټلویزیونونو خپرونې له انځوریزې بڼې غږیزې ته اوښتي چې دوی په اړه اندېښنه څرګندوي.
د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي په هرات کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د ملي ټلویزیون او د غراز د دوه نورو خصوصي رسنیو ویډیو پروګرامونه ځنډول شي. دغه مرکز په یو اعلامیه کې چې پرون د اکتوبر په 19 خپره کړي ویلي چې دا اقدام په هرات کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د ریاست له لوري د ژوندیو موجوداتو د انځورونو په خپراوي تر اعلان وروسته شوی دی. په اعلامیه کې د طالبانو دا اقدام د بیان د ازادۍ او د رسنیو د بنسټیزو اصولو خلاف بلل شوی او پکې ویل شوی چې دا کار د آزادو رسنیو په کار او معلوماتو ته د خلکو په لاسرسي ناوړه اغېز لري، هغه چې لا لوړاندې په جدي ډول محدود شوی. دغه مرکز د طالبانو له حکومت غوښتنه کړې چې په خپل دی پریکړه د لسره غور وکړي او د رسنیو لپاره د داسې شرایط برابر کړي چې په آزاد توګه او بیل ویری فعالیت وکړي او خبریالان له خپلو بنسټیزو حقونو برخمن شي. د افغانستان د خبریالانو د مرکز د اماړیکو او عدالت غوښتنې د برخې مسؤلې سمیه ولیزاده د دوشنبه په ورځ د اکتوبر 6 ازادي راډیو ته وویل چې د دوی اعلامیه د باوري سرچینو د معلوماتو پر بنسټ برابره شوې ده.
هغه څه چې په اعلامیه کې ویل شوي د باور وړ دي، ځکه موږ تر هغه وخته هیڅ شی نه خپرو چې معلومات مو کره کړي نه وي.
د افغانستان د خبریالانو مرکز په خپل اعلامیه کې دا هم ویلي چې اوس مهال په هرات کې د طالبانو تر واک لاندې د ملي ټلویزیون تر څنګ نه نور خصوصي ټلویزیونونه موجود دي چې د ژوندیو موجوداتو په انځورونو د خپرولو د بندیز پریکړې په فعالیتونو منفي اغیزه کړي. دغه مرکز ویلي چې په هرات کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست استازو د روان کال د میزان په میاشت کې خپل دغه پریکړه د سیمه ایزو رسنیو او یوټیوب چلوونکو سره په یو غونډه کې شریکه کړي او له دوی غوښتي چې له پریکړې سره سم عمل وکړي. په هرات کې د خبریالانو د حقونو د یو ملاتړي بنسټ یو مسول د نوم د نخ پرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل: دی وایي د اوس لپاره دوی د هرات په ملي ټلویزیون کې د مرکز خپرونې خپروي. د دې ټلویزیون د هرات خبریالان مواد چمتو کوي او د مرکزي دفتر په خبري سرویسونو کې خپرېږي. دوی یوازې تخنیکي برخه سنبالوي، دوی مواد چمتو کوي او د خپروي لپاره کابل ته استوي. نور ټلویزیونونه هم نشرات لري خو هغه څه خپروي چې طالبانی ورته وایي. خو په هرات کې وی سیمه ایزي خبريالې د نوم د نخبرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د هرات ملي ټلویزیون اوس مهال خپل خبرونه د یو ولاړ تصویر سره خبروي چې د اډیو راپورونو سره ملوي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 پاک نشته کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت کوم مستون صدری اعتذار ته زره خال کې
د زیان غالو شخص
څنګه خزیمه غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ټول بیا ذاتي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي داوا
په ساده او روانه جبا
او کچېره میډال او څنګه لای نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د ازادي میلمه د ازادي میلمه د خبرونه ته مو زنور یاس نوري هر کله کوم د خبرونه ته مو یو افغان خبريال او یوټیوب چلوونکی رابلل دي چې کلونه کلونه په افغانستان کې مختلفو رسنیو سره کار کړی او له شاوخوا یو نیم کال راهیسې هم په خپل یو یوټیوب چینل پرانستی دی. حسینه همدرد زموږ میلمنه ده. اغلی همدرد زموږ خبرونه ته ښه راغلاست. که په پیل کې په خپله اوریدونکو ته ځان وروپیژنئ، په کوم ځای کې تولد شوي یاست او لومړنۍ او دغه راز نورې لوړې زده کړې مو چیرې کړې دي؟
ډېره زیاته مننه نوري صاحب چې اجازه راکړې چې به هم اوریدونکو سره ستړي مشي ولرم او خپل د مینې ډک سلامونه د ازادۍ راډیو او د دغې خپلې خپرونې له لارې څخه ټولو هغو اوریدونکو ته وړاندې کوم چې دا اوس د نړۍ په ګوټ ګوټ کې دي او زموږ ستاسو خپرونه اوري. راځم د ستاسو د پوښتنې په تړاو حسنه همدرد یم. ډېری کسان مې د حسنه زهبي په نامه باندې وپېژني، ځکه لیکل نه چې زه په رسنۍ ډګر کې مې کار کړی په هغو لومړیو کې په همدې تخلص باندې وم. ولې وروسته له دې نه چې واده مې وکړ نو ومې غوښتل چې د خپل خاوند او د دوی د قدرمنې کورنۍ تخلص ځان ته واخلم. نو د هماغې لپاره هم حسنه زهبي په حسنه همدرد باندې بدله شوله. زه د میدان وردګو ولایت څخه یم او لوړ زده کړې مې د خپلې خوښې په پوهنځي کې کړې دي. ژورنالیسته یم او خوشحاله یم چې د هېوادوالو په چوپړ کې یم.
ډېر ښه، خوشحاله شوم اغلې همدرد. تاسو ویلې چې په میدان وردګو ولایت کې دنیا ته راغلي یاست، همالته لوی شوي یاست او لومړنۍ زده کړې مو همالته په میدان وردګو کې کړې دي که بل ځای؟
متاسفانه وایم که خوشبخته نه وایم، نری ته راغلی په میدان وردګو کې، ولې ژوند مې هلته نه ده کړی تر ډېره پورې. خو که بیا د زده کړو برخه ته راسم بیا به نو ځان خوشبخته وګڼم، ځکه چې متاسفانه زه په داسې ولسوالیو په داسې ولایتو کلي کې یم چې هلته له ډېر پخوا څخه نجونو ته د زده کړو زمینه دومره ښه نه ده برابره. خو خوشبخته مله چې مور پلار مې په کابل کې اوسېدل، نو همدغلته اما لومړۍ زده کړې یعنې د لومړۍ ټولګۍ څخه په کابل کې مې درس شروع کړی دی او دولسم ټولګۍ مې هم همدلته په کابل کې پاته رسولی. وروسته له هغه نه هم لوړې زده کړې مې هم تر اوسه نه په همدغه کابل کې ترسره کړې دي.
له میدان وردګو نه څه وشول چې کابل ته مو کډه وکړه؟
کورنۍ پلار مور، ځکه چې کله چې څوک په باسواده کورنۍ یا تعلیم یافته کورنۍ کې اوسي نو حتما دغه ځینې وخت دې ته کېږي چې هغه ځای کې چې هلته پرمختګ وي، هلته مثلا پلازمینه د یو هېواد وي، هلته لاړ شي. زما مور هم د لپاره چې باسواده وه او دنده یې درلودله، نو د همغې وجې کابل ته راغلله او دلته مو ژوند پیل کړ. البته د ډېر مخکې نه، زما د مور پلار هم همدغه کابل کې رالوی شوي دي. یوازې دا چې زمونږ مثلا په میدان وردګو کې هلته کلی دی، کور مځکه ده، ځینې وخت تللی یاست او پلار مکثرا هلته ځي، ځکه چې دغه د کلي فضا ډېره خوښېږي. ولې د مور خواته چې راسم بیا عموماً په کابل ښار کې ژوند دی کړی دی، همدلته یې دنده وه، موږ یې هم همته روزي دي.
د زده کړو سره ځینې نورې پوښتنې هم مطرح کېږي. په کابل کې تاسو ویلي چې زده کړې مو کړي، لوړې زده کړې مو هم کړي دي، که په مشخص ډول ووایئ چې مثلا له کوم ښوونځي نه؟
لومړی صنف یو، لومړی ټولګی مې هم د نسوان افشار په نامه و چې بیا وروسته نوم یې بدل شو په خوشحال خان کې، هلته مې پیل کړی او همدغه ښوونځي نه فارغه هم شوم. چې بیا دغه وخت کې چې موږ فارغېدلو د ښوونځي نوم بدل شو او په لسیالي نسوان سپین کلی باندې یا سپین کلي باندې تبدیل شو. نو یو ښوونځي نه مې شروع په همدې ښوونځي کې پای ته ورسوه او واقعا ډېره ښه دوره وه. ډېره مننه کوم د هماغه ښوونکو او زحمتونه چې نن موږ حداقل دې ځای ته رسېدلي وو. وروسته هم بیا د کانکور د ازموینې له طریق نه لاړم د مهندسي پوهنځی مې فایل کړ. د دوه نیم کالو لپاره مې ولوستل، ځکه چې دوه کاله ول ما ورسره یو ځای دنده هم درلودله، نو مجبور وم چې شپې لیسه ووایم. نه فهم په افغانستان کې داسې قانون ده، کله چې شپې لیسې ته بیا بدلېږي د لپاره چې یو ساعت ټایمونه تبدیلېږي، نو دوه نیم کاله کېږي. دوه نیم کاله مې هغه ولوسته، ولې د خوښې پوهنځی مې نه و. اما د پلار او د مور د تشویق له امله، ځکه دوی ویلي چې هم ښوونځي چې د کانکور له طریقه بریالی کېږي باید وی وایي. لومړۍ درجه ورنه فارغه شولم، ولې هغه په زړه کې مې یو ارمان و چې زه به حتما ژورنالیزم پوهنځی ولولم او ژورنالیست شم. کله چې دا فاضله پای ته ورسېدل نو هېڅ مې نوره دمه ونه کړله، وخت مې ونه کړله او لاړم په شخصي پوهنتون کښې مې د ژورنالیزم پوهنځی پیل کړو او خوشبختانه چې پای ته ورسېده.
تاسو ویلې تخنیک ثانوي کښې مو مهندسي لوستې ده؟ دوه کلنه دوره وه، دوه نیم کلنه دوره وه.
دوه کلنه دوره وه خو عموماً داسې شپې لیسه بیا نیم کال یو سمستر اضافه کېږي، نو د هغه لپاره دوه نیم کاله ما ولوسته.
ولې مو د خوښې رشته نه وه؟ مهندسي خو پوهېږي چې ډېره ښه رشته ده په افغانستان کې، په تېره بیا ډېر خلک غواړي چې انجینیري کې بیا همدغه د مهندسي رشته غوره کړي.
بله بله بالکل، نو صاحب ستاسو خبر پر ځای ده، ډېر کسان د دې هیلې لري چې مثلا دغه پوهنځي ته بریالي شي او یا یې په ښه توګه ولولي، ځکه چې عموماً دغه د انجینیرۍ بېلابېل برخې چې دي دا ټول دغه ریاضي هندسه مثلثات دې مضمونونو پورې ارتباط لري، او کله چې ته غواړې چې یو ښه انجینیر سي باید په ریاضي مضمون کښې هم ته ډېر ښه پیاوړی اوسې، نو ډېر کم کسان ورته بریالي کېږي. زه هم د مو کسان له درس خوم چې بریالی وم، ولې مخکې له غنه د مکتب په دوره کښې هم چې ما ویلي وو چې زه به حتما ژورنالیسته کېږم، زه به حتما په مسلکي ډول باندې د ژورنالیزم پوهنځی لولم او کار به کوم په دغه برخه کښې، نو د هغه لپاره دغه د خپله د ژورنالیزم مینه دومره ډېره وه چې که څومره هم زه د مهندسي پوهنځي کښې مخې ته لاړم، ولې بیا مې هم غوښتل چې د خپلې خوښې پوهنځی ولولم او په هغه برخه کښې کار وکړم.
ډېر ښه، ژورنالیزم مو په کابل پوهنتون کښې ولوست؟
نه، کابل پوهنتون کښې مې ونه لوسته، په یو شخصي پوهنتون کښې مې ولوسته او تقریبا درې کاله درې نیم کاله کېږي چې پای ته رسېدلی دی، ټول کارونه یې خلاص شول، مونوګراف هر څه مې هم دفاع کړل، ولې متاسفانه ده چې فعلاً په افغانستان کښې د نجونو لپاره د پوهنتون سندونه د وزارت له خوا څخه بند دي، نه ورکول کېږي، نو زما سند هم پاتې ده، خو ولې د پوهنتون له خوا مې څلور کلنه دوره په ډېر بریالیتوب سره پای ته ورسېدوله، او یعنې ځان ویلی شم چې ژورنالیسته یم او بالاخره د ژورنالیزم لیسانس.
مخکې له دې چې دا ژورنالیزم ولولئ، رسنیو سره مو فعالیت پیل کړه، همکاري پیل کړه؟
بله، د مهندسي پوهنتون لومړی سمستر کښې چې ما د افغانستان د یوې رسنۍ سره دنده پیل کړله، هماغه دې لامل شول چې زه د ورځ دفاع څخه دندې ته تللم، بیا نو مجبور شوم چې خپل پوهنتون شپې ته وړومه، نو مخکې لهم چې زه ژورنالیزم پیل کړم تقریبا یو نیم کال ما دنده ترسره کړله د رسنۍ په بېلابېلو څانګو په بېلابېلو برخو کښې، وسلم اغنه مې هم ورسره یو ځای ومې غوښتل چې مسلکي توګه په دغه برخه کښې اوسم، نو ځکه مې پوهنتون هم ورسره پیل کړه.
په مشخص توګه د رسنیو سره چې تاسو فعالیت کوو، په کومه برخه کښې راپور متحیه کوو، خبرونه آمادګي مو نیوله، یا په کوم برخه کښې؟
په لومړیو کښې ما د دوبلې له څانګې څخه پیل کړله او د دوبلې برخه کښې مې کار شروع کړ، وروسته له هغه نه ډېره کمه موده کښې بالاخره وتوانېدل چې راډیوي خپرونو ته لاره پیدا کړم، او همغه دې لامل شول چې دغه ځینې وخت په ژوند کښې د بریالیتوبونه ډېر زر زر د انسان مخې ته راځي او دروازه ټکټکوي، نو شاید تصادف ما سره هم همداسې وسل چې ډېر کمه موده کښې وتوانېدل چې تلویزیوني خپرونو ته لاره پیدا کړم، او د افغانستان د ښې رسنۍ سره تقریبا سرنۍ پروګرام یا سرنۍ خپرونې د ویاندې په توګه کار مې پیل کړ، او د څلور نیم کال لپاره مې دغه دنده ترسره کړله.
او اوس تاسو یو یوټیوب چینل هم لرئ، که په دې اړه معلومات راکړي چې څه وشول چې له رسنۍ سره مو کار پای ته ورسوه او په خپله مو یو یوټیوب چینل پرانیست؟
بله، نوري صاحب، ما په وروستي ځل د موبي ګروپ افغانستان موبي ګروپ سره دنده ترسره کړله، په ځانګړې توګه لمر تلویزیون او بېلابېلې خپرونې مې په دغه تلویزیون کښې مخته یوړلې چې هم د ویان د یا پرزنټر په توګه وم، هم وروسته لغنه هم د دغه تلویزیون د ډېرې سترې خپرونې لمر ماښام چې کلونو راهیسې په دغه تلویزیون کښې دا خپرونه چلېږي د هغې د پروډوسر په حیث وم، ولې وروسته لغنه مې البته د همغه وخت کې چې ما مثلا رسنیو سره کار کوه، ما غوښتل چې یو یوټیوب چینل هم ولرم، ځکه چې څومره چې نړۍ یې پر مخ چې باید حداقل مونږ هم که ورسره سیال کېدلی نه شو، حداقل کوشش به کولی شو، او اوس ټوله نړۍ په دې باندې څرخېږي چې په ټولنیزو رسنیو کښې فعاله اوسي او د ټولنیزو رسنیو له لارې څخه خپل پیغام تر نورو پورې ورسېږي. په افغانستان کښې هم اوس ګرچې مینهوال مخاطبین یې ډېر شوي دي، ولې کار کوونکي کم دي د ټولنیزو رسنیو په ځانګړې توګه یوټیوب کښې وښیو، نو همغه دې لامل شول اوس د تلویزیون او د راډیوګانو مینهوال شته، ولې ډېری کسان ځکه اوس دغه سمارټ ټلیفون د هر چا سره ده، نو په ټولنیزو رسنیو کې مخاطبین ډېر وي، لیدونکي واورېدونکي. ما هم غوښتل چې چینل ولرم او هماغه دله مشکل چې د افغانستان په رسنیو کې دا قانون دی، هغه څوک چې په رسنیو کې فعال دي نه باید په شخصي رسنۍ ولري یا شخصي یوټیوب چینل کې فعال اوسي. نو ما هم د دې له مشکل چې ما غوښتل، ما ویل راځم اوس مې چې دا کار شروع کړی په ډېر زحمتونو سره باید پر مخ یوسم، ځکه مې نو رسنۍ سره یا لمر ټلویزیون یا موبی ګروپ سره نورو مخته وکړله دي، شاید یو څه مودې لپاره، شاید همېش لپاره استعفا مې ورکړه او مې غوښتل چې خپل یوټیوب چینل مخته یوسم.
له رسنۍ سره معمولا چې څوک کار کوي ځینې امتیازات هم ترلاسه کوي، ثابت امتیازات البته میاشتني. آیا دا مو سنجولې وه چې که چېرې خپل یوټیوب چینل پرانیزي هغه امتیازات ترلاسه ورکوي؟ آیا له اقتصادي پلوه مو دا سنجولې وه چې اوبه کولی شي چې د خپل ځان لپاره د یوټیوب چینل لاره نفقه پیدا کړي؟
بالکل، نو څه یو څه چې ځینې وخت باید ځینې کارونه د پرمختګ لپاره له صفر نه شروع وکړو، او خیما هم له صفر څخه شروع کړی و. سه د یو څو میاشتو لپاره ډېره راته سخته وه، ځکه له صفر نه مثلا ته تر یو څو ځینو یو پورې پورته کېږي او بېرته کښته کېږي. د لومړۍ ځینې څخه هغه په یوازې توګه په نشته امکاناتو باندې، یوازې دا چې تجربه در سره ده، یوازې دا چې مینه شوق او علاقه در سره ده. او دې تر څنګ یو بل څه هم ده، شاید ډېری کسان هم دا وي په افغانستان کښې، هغه کسان چې یوټیوب چینل لري، یوازې یوټیوب تر څنګ هم پیسې یا عاید، دغه دوه شیان ته فکر کوي. ولې په کوم ذهنیت، په کوم فکر چې ما یوټیوب چینل پیل کړی دی او شروع کړی مې ده، هغه نو دغه د مادي امتیازاتو نه لږ څه متفاوته ده. هماغه ده چې مثلا تل زه هڅېږم چې په دغه برخه کې کار وکړم. په افغانستان کې د پښتو ژبې په برخه کې په سوشل میډیا کې یا مثلا په ټوله کې که رسنۍ حتی وکړي، ډېر کم کسان دي چې فعالیت لري تر څو سوچه اصلي له پښتو ژبه باندې کار وکړي، فعالیت وکړي، د نوي نسل لپاره حتی حداقل د هغوی لپاره د کار زمینه برابره کړي. ما هم یوټیوب چینل جوړ کړی و، ما غوښتل چې یو ادرس واوسي د هغو پښتنو لپاره چې غواړي چې په کورنۍ کې کله چې په رسنۍ کې څوک خبرې کوي، د کورنۍ غړي یا نوي ماشومان نوی نسل زموږ ته د هغه حفاظت د هېواده بهر نشتي، هغوی نو ورو ورو ماشومان دي د دې لپاره چې مجبوره دي چې د همغه هېواد ژبه زده کړي، هغه خپله مورنۍ یا کورنۍ ژبه ورو ورو هېروي. ما په دغه خوښ باندې یوټیوب چینل پرانیسته او ومې غوښتل تلویزیون چې کومه خپرونه وړاندې کوو، مجبور یو د همغې رسنۍ د پالیسي په اساس باندې مونږ خپرونه مخې ته یوسو. ولې ځینې وخت به ځینې بندیزونه هم ول، مثلا هره رسنۍ کې ځانته یو قانون، ځانته یو پالیسي لري، او کله کله به دغه پالیسي دې له مخې چې زما مثلا خونه به نوره بنده کړله، زما نشته پرې چې هغه څنګه چې زه غواړم د ښځینهو لپاره، د نجونو لپاره، د نوي نسل لپاره، زمونږ د خویندو میندو د ښه ژوند لپاره خبرې وکړم، ولې دا به دغه رسنۍ پالیسي نه وه. نو ځکه ما غوښتل یو څه مې اوسي چې خپل اوسي او حداقل زما وکړم چې راحته خپل ذهنیت، خپل فکر جاری وساتم او تر هېوادوالۍ ورسوم.
ستاسو د یوټیوب چینل بیا هم خبرې وکړو، تاسو د ماشومانو خبره وکړله چې په خپله مورنۍ ژبه باندې دوی وکولی شي زده کړې وکړي، دوی یو منبع ولري چې له هغه نه هم زده کړې حاصل کړي. کراسو ستاسو شخصي ژوند ته واده مو کړی ده، اولادونه لرئ؟
بله، ما واده کړی دی او خوشبختانه دلا پکښو کې دی چې دوه ماشومان لرم، مشر اولاد مې لورکۍ ده خوراجانه، الحمدلله د هغې د شتون لپاره د الله پاک تل شکر ګزاره یم. او دویم ماشوم مې هم هلک دی، مساجم، او هیله من یم چې ټولو هېوادوالو سره مو دوی هم نیکسالو نیکعمله اوسي، البته د اولاد د هېوادوالو د ماشومانو سره.
ډېر ښه. تاسو یو خپرونه ما ولیدله د یوټیوب چینل د 11 اکتوبر د نجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت مو جوړه کړې وه، انګیزه خو تقریبا معلومه وه د نجونو نړیواله ورځ. څه مو غوښتل چې دغه پروګرام له لارې خلکو ته ور وپېژني؟
د نجونو په حقله ډېرې خبرې کوم، هغه کې په رسنۍ کې وي، هغه کې زما په خپرونو کې اوسي، حتی زما په کورنۍ کې، زما د خپلو خپلوانو دوستانو تر منځ اوسي. ښایي زه د هغو کسانو له ډلې څخه اوسم چې همیشه یو انجلکۍ یا یوه ماشومه یا یوه پېغله همیشه تشویق کوم، هغوی ته حداقل کوشش کوم چې یو لاره پرانیزم تر څو هغه پرمختګ وکړي، ځکه ډېر یو ځانګړې علاقه او مینه لرم. نو د هغو لپاره دا دې لامل کېږي چې زه همیشه نجونې وستایم، د نجونو لپاره که هغه د ماشوم رزوی که هغه دی چلای رزوی که هغه دی خزو رزوی یا هم دی زما دی لور یا مثلا یو انجل کی چیزا پیجنم ولو که غز ما ملکی دی بی زما دی کورانه دی غرو تخیبی زما دی فامیلون تخیبی سی هده قل دیگه دی کلیز مبارکی ودکم تسو و هغه نجون دی زما دی اولاد نشروع و زما نشروع تکلو نجون پوری دغه احساس تلاسه که چی مونگ اوچان تا ارزخ لرو که هغه زما کورانه می یا زما دوستان نو دیگه نفر اصلا دغه چخ پروانو که عموما ده تایم کوشش کنم چی نور و حواد وقت یوران نکم چی دیم جیمه لفره که طول کار مونگه مثلا نسو که اولا یوار دولهی ورطا وخلو مونگه نسو که اولا چیو مبارکی ورکو حداقل دیوار از تو جنگلی ورطا که ولیسو کار وکرو حداقل دیوار از اوگوی خوشحاله وسطو یوار از دیو پلار پا حیث دیو رو پا حیث دیو خوان پا حیث یا دیو زوی پا حیث که ولیسو چی مثلا اغخپل مور خور میرمنه لور دا وستا یو تشویق کرو یو دیر ناچیز داله وسی دیره مثلا پا ارزانه بای وسی ولی دست پرمینه اوگوی تاور که دست اوخه خبر اوگوی تاور ویو مثلا دیم چاگه به دیر و جانگره احساس تو لاسه کری زکر زخپل اونجل لیم یو میرمن یم زده که در که ولیسون چه کلو تو دیخپل گوانده یو اختن شا چپیل دیخپلوان و عزیزان لوری چخصه مینه اوی نمزه چو اوخه احساس تو لاسه کن نو همه احساس باندیز کشش کنم چه نور و میرمانو تا نور و خیزینا و تا نور کورانه تا داتا یا ورکم چه جنو تا مومینه ورکه خاندو تا دورانو تا میرمانو تا مو خاندو تا مومینه ورکه ترسو خواهی بسه و نصر بروزی چه هوا مینانا بوسی اگر مثلا چه همی جگره خواهی نسی خواهی همه نسی خی ذهنیت ولری تا در اساس باندیزه کشش کنم چه اکسارم درست اولاد تجلیل کنم میل مازم پایدیر
د مناسبتی ورځ نه پرته دغه سوژې چې تاسو انتخابوئ آیا دا هم تر ډیره د نجونو او د ښځو له ژوند سره تړلي او که په نورو مسایلو باندې هم تاسو خپرونې جوړوئ؟
زغورم سی هم افغانی هم بحرینی خواره و پخلی و سی دن و مرسته کهوی هم لورون و سر هم لنجون و سر هم حلکان و سر مثلا جسمون گله هوادوال حلکان دی ورونه دی چه هغه مسافر دی او غورم سی دیگوی لفاره پخلی و کم دیره کسان دی مور دی لاس یا دی خور دی لاس دی پخلی پیشتیا و سی او یادی گی نوزه غور کمیشه دفعه هم خمرکم چه خیلی تاسی کلونه کلونه خپلا وقتن تابی ترانه سی تو تاس به پندی ارمان با نیوسی وی جوان دنیا پا ارمان خواهد شوه دنیم زده امال پاروان چه دوی دی حرز ده کلی یو خپیام و سی طول طریقه پا دیر ساده و آسانه بنا ورطا پاید تو سو آغا ورونه خپلا نو لفتو که خی پخلای زده که
بل تاسو ویلی چه پر دیر و نور و برخو که هم همداسی پروگرامونه جوره وی مثلا کمو نور و برخو که
څنګه نور څه بیا بل خبرونه مې درته پاره کې دغه وخت د میلمانو راغورم چې هغه ځانګړې خبرونه ده دوه کې یو ځل نشيږي یا په میاشت کې یو ځل نشيږي چې کله چې وخت امکانات نه وي او زما خبرونه عموما میلمانه هم چې نه وي چې نه وسی نو مې یې زه را دوتوم پلاس ته ګر مثلا هغه چې زه سات کوم حالت ورسره خبرونه ده کوم یو هم ستاد لار څه او دې ته څنګه یو بل خبرونه ده چې نوای مې کار ته شروع کړه دا څو خبرونه مې هم اپلیکټي دي هغه ده چې ارواپوهنې په برخه کې یا د ماشوم د تربیې په برخه کې او د دې تر څنګ د ویناوالۍ یا مثلا ویناوالۍ د هنر په برخه کې زه لیدونکو ته معلومات ورکوم هغه اساسي ټکي ورته خپره کړم تر څو وکړی سي په خپل ژوند کې عملي کړي په خپل ژوند کې پلي کړي او یو ښه ګټه ترلاسه کړي. یعنې دغه درې وړه موضوعات په ځان کې لري، هم د ماشومانو لپاره یا د نوي نسل د تربیې لپاره، هم د دې لپاره چې مثلا څنګه ځوانان وکړی سي چې څو ویناوال واوسي، نو د دې تر څنګ هم څومره موږ کولی شو په دغه ټولنه کې مثبت نقش ولرو. دغسې موضوعات په ځان کې لري چې نوی مې کار پې شروع کړی، ولې غواړم دوام ورکړم. یو څه دا چې ښایي لیدونکي هم واوسي، زه د هغه وخت نه چې یوټیوب ته راغلی یم او په بېلابېلو پلاتفارمونو کې زما خپرونې چاپې کړي دي، زه وینم چې د کومو خپرونو لیدونکي ډېر دي. د دغه خپرونه چې ما په ډېر علاقې سره پیل کړې ده او چې لیدونکي کم دي، یعنې په دې باندې موږ پوهېږو چې زمونږ هېوادوال یا زمونږ ټولنه څومره اړتیا لري چې باید د ماشومانو د ځوانانو نوي نسل د تربیې روزنې په برخه کې ورته خپرونې جوړې سي. د دې لپاره چې که چېرې دوی علاقه ښودلی په دې معنا چې دوی زده دي یا مثلا دوی عملي کوي، ولې دا چې دوی علاقه اورېدلو او لیدلو ته نه لري په دې معنا چې زمونږ ټولنه متاسفانه دغې برخې نه ډېره لرې ده.
ته ځوانانو ته څه پیغام لري؟
پیغام هم
ټول نیو لاس لپاره دی، د ټولو خمسولو لپاره خلکان یا نجونې اوسي. وایم چې هېڅکله هم باید هڅه ونه کړو چې حداقل د ژوند یوه شېبه مو هم بېکاره تېره سي، یا مثلا داسې تېره سي چې موږ ته ګټوره ونه اوسي. حداقل کوشش باید حول دا وکړو چې نورو ته ګټه ورسوو. که نورو ته ګټه نه شي رسولی، حداقل ځان ته خو یو څه ګټه ورسوو. د ټولو ستایم کولو څخه باید د خپل ځان او د خپلې کورنۍ خپل شر چاپېریال ته پرمختګ کې ګټه واخلو. ولکه هر څومره ستونزې اوسي، هر څومره بندیزونه چې اوس د نجونو په مقابل کې، د هلکانو په مقابل کې، د کورنۍ په مقابل کې، ولې باید هڅه وکړو د ځان لپاره چې ځان وروسو، په اسلامي برخه کې ښه ځان تکړه کړو، یعنې پوهه ترلاسه کړو په هره برخه کې چې کېږي. دغه پیغام ټولو هېوادوالو ته دی.
ډېره زیاته مننه حسینه همدرد.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د تصویر سره کوم لوبې ډیره مې خوخه محبوبې ډیره مې خوخه محبوبې چې تا مې نه کوې دروغ را زور پوښتنې چې تا مې نه کوې دروغ را زور پوښتنې الله قبر دې زوال قبر دې زوال شک برجنې